السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، دلته په پراک کې د سحر 9 بجې دی او په خبر کې د محل 1200 په کابل کې لګرمې نوړاندې یو لس نیمه بجې دی. په دې خبرونه کې زه نجیبه مېر ستاسو کوربایم. د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه راپورونه، مرکې او تحلیلونه لرو. رسپانو ته به هم کتنه کوو که وخت تیاري وکړه. یوه نیمه سندره به هم در وورو، خو په سر کې خبرونه اورو د شاهین بنیری نه.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. پاکستان وایي چې پېښور کې د هوایي ځواک په کیم د ترهګر برید ټول ثبوتونه به د افغان حکومت سره شریکوي. د ملالۍ یوسفزۍ نه وروسته د سواتي وی بلې جنې د بشري دوستۍ نړیواله جایزه ګټلې ده. او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په سنډه کې یو درې اړخیزه غونډه د افغانستان په موضوع شي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي چې په خبر کې د هوایی ځواک په کیم د ترهګر برید ټول ثبوتونه بعد افغان حکومت سره شریک کړي. د اتوار په ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړې برخه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي، افغانستان او پاکستان دواړه دې تجمن دي چې خپل خاوره بعد یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. نوموړي زیاته کړه،
تشویشناک خبر دادا چې دا خبر راغلی دا چې ټلیفون مانیټرینګ کې چې سب دی پلانډ اینڈ کنټرولډ فرام افغانستان. نو د دې مطلب دا دی چې خدای نه خواسته د افغان حکومت پرې کې انوال دی. خو هلته کې زمونږ ٹی ٹی پی او نور خلک شته چې هغه داسې کاروایي کولی شي. نو ظاهر دی دا ایویډنس زمونږ انډو کورس چې برابر شي افغانستان سره شیر کوو. نو هغوی به هم انکوائری وکړي چې دا څوک وو. ظاهر دی چې پاکستانی طالبان هم کېدی شي، نور کسان هم کېدی شي.
د پاکستان د بارونو چارو سلاکار دا هغه اخباری بیانونو تردید هم وکړ چې ګنې په نږدې ورځو کې د پاکستان کوم لوړ پوړې پلاوی کابل ته په سفر ځي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سمو د مخ کې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزي پر حکومت واچول او د انتقاد ته په ځواب کې غلي کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیرانو. لازادی ریډیو او شمشا ټلویزیون سره په ځانګړي ګډه مرکه کې هغه غنی وویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دی هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه دغه تمه لري. نوموړي زیاته کړه،
زه د شنب کرزي کابینه کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي او بیا دوم بار هم څراغ وم. ما دولتي مقام نه درلود په دې معنا چې اداري ولرم، مشورتي وو او خپل ملي دنده مې اجرا کړله، ځکه چې ضرور وه چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي. او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزي صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر غواړي. او ما غوښتنه م هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو کې.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ملالۍ یوسفزۍ نه وروسته د سوات یوې بلې جنۍ د بشري دوستۍ نړیواله جایزه ګټلې ده. د سوات د سید شرف 14 کلنې حدیقه بشیر ته د محمد علي د بشري دوستۍ جایزه پرون په امریکا کې په یو دستوره کې ورکړل شوه. د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د دغه جایزې او خپلې لور د کار او زیار په اړه صداسې وویل.
یو دسې واده شوی او چې هغه د هغې ذهن یې تبدیل کړ او د هغې کلاس فیل وه چې هغه واده شو او هغې ته بیا ډېر سخت مشکلات وو. هغې چې کله نه دغه ولید او انسپیریشن ورته د هغې نه میلاو شو او د هغې نه پس هغې دا فیصله کړې وه چې زه به د کم عمرۍ په واده باندې کار کوم. نو د پروس کالی نه هغه کار کوي او داسې ډېر شی کیسونه یا داسې ډېر شی واقعات چې کم دي د هغې په روکتام کې هغې کردار ادا کړی دی.
دا جایزه هر کال د نړۍ شپږو کسانو ته د بشري مرستو د اعتراف په توګه ورکول کیږي. د دې وړاندې د سوات ملالۍ یوسفزۍ او تبسم عدنان هم نړیوالې جایزې ګټلې دي. ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په سنډه کې په یو درې اړخیزه غونډه د افغانستان په موضوع شي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي د هیله مند چې په نیویارک کې د کابل، واشنگټن او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به دا ځل سمبولیکه بڼه ونه لري. هغلی قاسمیار وویل تمه ده چې په دې غونډه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو او د حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه خبرې او پریکړې وشي. په پام کې دا چې د افغانستان د پلاوي مشري به د حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د جرمنی او امریکا د بارنو چار وزیرانو موافقه کړې چې په اروپا کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون په برلین کې له خپل جرمنی سیال فرانک والټر شټاین مایر سره وکتل. شټاین مایر وویل په شام کې د تاوتریخوالي ختمول د ټولو یو سیاسي او اخلاقي ذمہواري ده. په عین حال کې جان کیری ویلي امریکا له وړاندې د شام 10,000 کډوالو ته پناه ورکړې او د 2015 په مالي کال کې به چې بل میاشت پیلېږي 15,000 نور کډوال هم قبول کړي. جرمنی ویلي چې سږ کال به سباندې 1,000,000 کډوال ومني. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو طاقتونو ترمنځ پر ایټمي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون له مخه به ایران خپل ایټمي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به په دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرم کړل شي. له یو امریکایي ټلویژن سره په امریکا کې چې پرون خبره شوه د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل ایرانیان لا هم پر امریکا باور نه لري خو دغه موافقه باید اړیکې ښه کړي. په عین حال کې ایران هڅه کوي د امریکایي زندانونو ایرانی بندیان خوشي کړي. په دوی کې ځینې له نړیوالو بندیزونو په سرغړونه محکوم شوي دي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه اوس له اسلام آباده د ریاض موسخیل نورو چې د موسم او کرنسي حال سره
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپے مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1,25 روپے غستی کیږي او په 1,25 روپے خرڅیږي. یو پاوند په 1,25 روپے او 1,25 روپے یو یورو په 1,14 روپے او 1,19 روپے د سعودي عرب ریال په 20 روپے او په 20 روپے د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے شل پیسے او 35 روپے 45 پیسے یو افغانے په 2 روپے 2 شپیت پیسے او 2 روپے 3 شپیت پیسے او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 215 اغستی کیږي او 203 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه پورز به بنو او پیښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6 او کم 8 درجه پیښور او بنو کې به 2.5 او 6 درجه پوري وي.
شاهین بنیری نمو خبرونه واوریدله او ریاض موساخیل در تا د هوا حال او د کرنسی بیادار اوروله په پاتې خبرونه کې به واوري. پاکستان وایي د بډابیر پیښې شواهد افغانستان ته سپاري.
نو د دې مطلب دا دی چې خدای نه خواسته د افغان حکومت پرې کې مال دی هلته کې زموږ ټي ټي پي او نور خلک شته چې هغه داسې کاروایي کولی شي.
په عین حال کې پاکستانی رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې په بډابیره پیښه کې د ښکېلو کسانو پیژندګلوي شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غني وایي د قومي مشرانو نه د همکارۍ تمه لري.
چې ولسمشر ته سړی لخص ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست ما عملي کړي چې کرزي صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر پورې او ما غوښتنه ممدا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو کې.
په پیښور کې به لوی اختر د راتلونکي زیارت په ورځ وي. د خلکو تیاریانې سدي په دې اړه راپور لرو. د سوات یوې پیغلې ته امریکا لوی جایزه ورکړه.
د دې د ټولو دپاره له ډېره زیاته خوشحالۍ خبر ده. زموږ فخر دی چې په یو ماشوم په کوم عمرۍ کې ده ایوارډ راوړي موږ له پاکستان نه.
دا د ایوارډ ګټونکې جلی مور وه. د ایفار لکی خاصدار وایي حکومت تقاوت یا پنشن نه ورکوي. نور راپورونه هم لرو راسره اوسئ. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز مشال رادیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال وویل چې د پیښور په بډابیره سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر مرکز د ترسره شوي برید تر شا د لاس لرونکو کسانو په اړه ټول ثبوتونه افغانستان ته سپاري. نوموړي هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په نږدې ورځو کې به د پاکستان کوم لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته ځي. خو دا یې ومنله چې د بډابیرې د پیښې ټول ثبوتونه افغانستان ته سپاري. نور تفصیل له اسلام آباده ریاض موسخیل راکوي.
مشال ریڈیو سرا خبرو کې د خارجه چارو او قومي سلامتي د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اوې د منطقي امن او سلامتي د پاره با پاکستان افغانستان لا یو بل سره مرسته کول وی زکه چې د دوه ملکونو په شراکت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ټل ممکن دي. سرتاج عزیز د هغه اخباري بیانونو تردید کو چې ګنې نږدې ورځو کې بعد پاکستان اعلی کچ کومپلاوي افغانستان ته ځي. البته د زیات کړه چې د بډبیر پیخې ټول ثبوتونه با په مختلفو ذریعو افغانستان سره شریکوي.
تشویشناک خبر دادا چې دا خبر راغلی دا چې ټلیفون مانیټرینګ کې سب دی پلانډ اینڈ کنٹرولڈ فرام افغانستان. نو د دې مطلب دا دی چې خدای نه خواسته د افغان حکومت پرې کې انوال دی خپل ته کې زموږ ټي ټي پی او نور خلک شته چې هغه داسې کاروای کولی شي. نو ظاهر دی دا ایویډنس زموږ انډیو کورس چې برابر شي افغانستان سره شیر کوو. نو هغه به منکواری وکړي چې دا څوک ظاهر دی چې پاکستانی طالبان هم کېدی شي نور کسان هم کېدی شي.
د نوموړي په خبره چې دواړو ملکونو د وسلوالو په ضد جنګېدو او دغه لړکی د یو بل سره د مرستو عزم کړی دی او پروس کال د پیښور سکول حملې وروسته افغان حکومت تر ډیره حدا په خپل وعده عمل هم کړی.
مستر چې کابل ته تللو دا وخت د دوه طرف دا وعده اګریمنت شو چې موږ په خپل سرزمین نه پریږدو چې افغانستان خلاف استعمال شي او افغانستان هم دا خبر وکړه. نو دې حواله سره کوششونه جاری دي او ان شاء الله جاری دي.
د ذکر دا چې د وروستیو کې وسلوالو د پیښور سره نږدې بډبیرې سیمه کې د هوایي ځواکونو په یو بیس حمله کړې وه چې پکې یو کم دیرش تنه مړه او هم دغه عمره جوبل شوي وو. د پیښې وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستانی پوځ بیان میجر جنرال عاصم سلیم باجوه وینا وه چې دا منصوبه د افغانستان په خوره تیاره شوې او هم د هغه زینا کابو کې ده. خو افغانستان بیا دغه پیښه کې د ککړتیا خبرونه بی بنیاده ګرځولې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بډابیره کې د پاکستان په هوایي ځواکونو د ترسره شوي برید نه پس د پاکستان د پوځ ویان ویلي چې د دغه برید طرحه ګزاري یا چل جوړونه په افغانستان کې شوې ده. خو اوس په پاکستانی رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې هغه کسان چې د پاکستان په هوایي ځواکونو په کیمپ باندې برید کړی و په دې کې د ځنو پیژندګلوي شوې ده. په دې کې درې تنه د خیبر درې اوسیدونکي دي، همدارنګه د دوو تعلق د سوات سره دی. د دغه برید د پلټنو کمیټې پاکستاني مطبوعاتو ته ویلي چې د دغې پنځو وسلوالو د نادره لخوا د ګوتو د نښو معلوماتو وروستو پیژندګلوي شوې ده او د نورو اتو کسانو د ډي این اې ټیسټ په هم راشي. د دې پیژندګلوۍ وروسته په خیبر ایجنسۍ او په سوات کې د پلټنې عملیات پیل کړی شوي دي. شبیر جان نور تفصیل راکوي.
تیره ورځ پیښور بډبیره کې د هوایي ځواکونو کیمپ باندې د برید کوونکو پنځو وسلوالو پیژندلو شوې ده چې پکې د دریو تعلق د خیبر ایجنسۍ او د دوه تعلق د سوات سره دی. بلخو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار د وسلوالو په پیژندلو په ډاګه کولو باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده. دغه برید د پلټنو کمیټې د برید کوونکو د پیژندلو په خپله باندې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې په 1400 وسلوالو کې د 500 کسانو د ګوتو د نخو یا فنګر پرنټس او د ډي ان اې ټیسټ وروسته پیژندلو شوې ده چې دا وی عکسونه او د نادره لخوا ورکړل شوی معلومات هم مطبوعاتو سره شریک کړی شوی دي. د دوی په وینا درې کسان چې نمونه عدنان سراج او ابراهیم دی د خیبر ایجنسی سره تعلق دی او د نور دوو نرب نواز او محمد اسحاق تعلق د سوات سره دی. د نادره لخوا ورکړل شوی د تشرونو تر مخه د دغه 15 وړ عمرونه د 1928 کال پورې دي. بلخو د دغه وسلوالو د پیژندلو وروسته لټونی عملیات د بډبیرې او پیښور نه علاوه خیبر ایجنسی او سوات هم غزول شوی ده او یو شمېر گرفتاری پکې هم شوی دي. بلخو د دغه وسلوالو د پیژندلو په اړه کېدو وروسته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار په دغه معلوماتو ښکاره کول باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده او ویلې دي چې داسې معلوماتو په ډاګه کولو سره په پلټنو باندې منفي اغیز غورځيږي او د لړکې د پلټنو حکم کړی دی. د پام وړ ده چې تیره جمعه سهار وختي 14 طالب وسلوالو پیښور سره نږدې بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د استوګنې په یو کیمپ باندې برید کړی و چې پکې د پاکستان پوځ ویان تر مخه 29 کسان وژل شوي وو او جوابي کاروي کې 14 برید کوونکي وسلوال هم وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د پیښور په بډابیره کې د هوایي ځواکونو په مرکز د برید په سیر پیښو کې په زرګونو کسان په پاکستان کې وژل شوي دي. خو کارپوهان وایي د پاکستان په امنیتي او ولسي ادارو کې د کومو کسانو د غفلت له وجې چې دغه بېګناه خلک وژل شوي دي د هغوی په اړه هیڅ قسمه تحقیقات نه دي شوي او نه هم ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. تفصیل د اسرار مومان نه.
وسلوالو څو ورځې وړاندې په بډبیره کې د هوایي ځواکونو په مرکز برید کې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ جوبله واړوله. دا پیخه پر داسې وخت مخې ته راغلی چې لا هم د پیښور آرمی پبلک سکول پیخه چې د یو سل دوه دیرش زده کوونکو په ګډون یو نیم سل کسان پکې مړه شوي وو یو کال نه دی پوره شوی. سیاستوال اپراسیاب خټک وایي د پوځ چارواکي وي او که د ولسي حکومت، خو چې د چا د غفلت له وجې هم دغه بې ګناه خلک وژل شوي وي باید چې د هغوی پر ضد کاروایی وشي.
پاکستان کې لوی خبر کې حساب د تحقیقات نه کیږي. د آرمی پبلک سکول واقع دومره وخت شو هیڅ تحقیقاتي رپورټ مخې ته رانغې او دا ویل چې بس دا دهشتګردو دا کافي نه دی. هر واقع چې وشي اوس وخت کې آرمی پبلک سکول ټیک دی، د آرمی والا پکې خپله ذمهواري وه ځکه چې یو قسم هغوی چلولو سکول او داسې دا دا بیس دی. دا بیس خو یقینا چې د ایرفورس والا دی، دې حفاظت کې مواري خو یقین چې په ایرفورس ده. پاکستان کې لوی خبر دا ده چې دا زموږ غلطۍ ځکه بیا بیا کوو چې تحقیقات نه کېږي. تاسو ګورئ دا د بنګال بریدول د پاکستان مسجد نه لویه پېښه څه کوي چې اوسه پورې تاسو چاته ولیدل چې تحقیقات وشو یا د هغې نتیجه کې چا خلاف کاروي شوه.
خټک وایي په پاکستان کې بار بار د بډبیرې او پېښور آرمی پبلک سکول په څیر بریدونه ځکه کېږي چې دا قسمه پېښو پلټنې نه کېږي. دغه په خبره د پاکستان د وزیر اعظم بنظیر بټو او د عوامي نشتل ګوند مشر بشیر بلور په ګډون په سلګونه سیاسي کسان وجل شول، خو په دوی کې د یو تن د وجنې هم تحقیقات نه دي شوی. همدارا سرګندونی په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری هم کوي او وایي په پوز او ولسی حکومت کې چې څوک هم د وسلوالو مرسته کوي او لوجه یې په بډبیره کې په هوایی ځواکونو د شوي برید په څیر پیخې مخې ته راځي باید چې د هغوی پر ضد ګامونه واخیستل شي.
استخباراتي ادارې دې پیاوړې کړل شي او دا دې وکتل شي چې د دوی همدرد کوم ځای دي. آیا زموږ په پوځ یا حکومت کې خو د دوی کوم ملاتړ نشته؟ دا یو اوږد عمل دی، خو زما په خیال که تیز کړل شي نو بیا به هم د دې مسلې په کنټرولولو کې ضرور له 15 تر 30 کلونو وخت ولګي.
اپراسیا پټک وایي باید چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه رایوځي شي او داسې د احتساب یو نظام جوړ کړي چې د پوځ په ګډون د هیواد په ټولو ادارو کې چیرته چې هم په دا قسمه پیښو کې ککړ کسان وي د هغوی پر ضد قانوني کاروایی وکړي.
موږ ولې داسې نظام نشو جوړولی چې هغې کې هغه اداره چې هغه بدایلي وي او هغې اختیاري چې دانه چې ځینې خلک چې دي هغه مقدسې غواګانې دي هغوی ته اشاره نه شي کېدی او ځینې خلک دي چې هغوی په ټول معاشره کې په هره طبقه کې که هغه پارلیمان کې وي که هغه عدلیه کې وي که هغه لوخوا کې وي که هغه سیول افسرانو کې وي که هغه جنرلسانو کې وي هغه معاشره کې که تاجرانو کې وي چې هر کې چې فساد ویني نو په کار ده چې هغه ادارې سره د اختیار وي چې هغوی د قانون مطابق بلا امتیازه او بلا طرفداري کاروایي کولی شي.
خټک زیاتوي په پاکستان کې دا د سیاسي مشرتابه کمزوري ده چې په دې هیواد کې د وزیر اعظم او صدر په ګډون د سیاسي خلکو پر ضد کاروایی کیږي، خو د په خبره ځنې قوتونه دي چې څوک یې نوم هم نشي اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد سیاسي او قومي شخصیتونه باید دغه د حکومت ملاتړ وکړي، څنګه چې نوموړي د حامد کرزي د حکومت پر مهال دغه د حکومت ننګه کړې وه. نوموړي د سرګندونې ازادي راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په یو شریکه مرکه کې کړې دي. تفصیل د احمد تکل.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای همغه شان چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره همکاري کړې، د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکاري تمه لري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله سمود مخ کې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزي پر حکومت واچوله او د انتقاد ته په جواب کې ښاغلي کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د ده د حکومت وزیران وو. خاغلی غنی په پرونی ځنګړې مرکه کې څرګنده کړه چې دای په پخوانی حکومت کې د خپلو اجراءاتو دفاع کوي او زیاته یې کړه چې د هغه مهال پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکارۍ تمه لري.
زه چې نو کرسي کابینه کې ډېر لږ وخت او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي او بیا دوم بارم څراغ ما دولتي مقام نه درلود، په دې معنا چې اداري ولرم مشورتي وو او خپل ملي دنده مې اجرا کړله، ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي. او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزي صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر غورې او ما غوښتنه م همدا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشران وکړي.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد پر روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درنوي پسترګه ګوري، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په اسماندې مطرح کړي دي، نو حدود به سنجوي، اما لوبته به هغه رقم سیاسي لوبته تاخير ورکوي چې د ولسار زوګاني تر سره سي.
لا ازادي رادیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځنګړي ګډه مرکه کې خاغلی غني همدراز د خپل ناروغي په اړه اوازې رات کړي او ډاډي ورکړ چې په خي اوس روغ شوې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
امریکا د سوات یوې 14 کلن انجلۍ حدیقه بشیر ته د هغې په خدمتونو یوه لویه جایزه ورکړې ده. نوموړې انجلۍ په زور او په کم عمرۍ کې د نجونو د ودونو خلاف خپل غږ پورته کړو. تفصیل د سوات نه نیاز احمد خان دراوروي.
په سوات سیدو شریف کې د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین وایي چې تیر کال حدیقه چې د اووم جمعه زده کوونکي وه، نو د کم عمرۍ واده په اړه هلې ځلې شروع کړې چې دوی به ورسره مرستې کولې. په دغه ایوارډ دوی ټول ډیر خوشحاله دي.
یو داسې واده شوی و چې هغه د هغې ذهن یې تبدیل کړ او د هغې کلاس فیل وه چې هغه واده شو او هغې ته بیا ډېر سخت مشکلات وو. هغې چې کله نه دغه ولیده او انسپیریشن ورته د هغې نه میلاو شو او د هغې نه پس هغې دا فیصله کړې وه چې زه به د کم عمرۍ په واده باندې کار کوم. نو د پروس کال نه هغه کار کوي او داسې ډېر شی کیسونه یا داسې ډېر شی واقعات چې کم دي د هغې په روکتام کې هغې کردار ادا کړی دی.
دغه رنګه د حدیقه مور ساجده افتخار وایي چې په دومره کم عمرۍ کې حدیقه ته نړیوال ایوارډ ملاویدل ډیره د خوشحالۍ خبره ده او دې سره به د حدیقه کار نور هم خوشي.
د ټول د پاره ډیره زیاته خوشحالۍ خبره ده. زموږ فخر دی چې په یو ماشوم په کوم عمر کې دا ایوارډ راوړي موږ له پاکستان له.
په سوات کې د خیر خیګړې او د زنانو لپاره کارکونکو نیلم ابرار چټان وای چې داسې د حوصله ابزای انعامونه به د دې سیمې جنکې نورې هم د خپل کار لپاره توند کړي.
څنګه چې موږ ته پته ده چې زیات تر خلک د خپلې لوریانې په کم عمرۍ کې واده کې اداري ویروس ته ډېر زیات بد اثرات دي، نو حدیقه بشیر چې خپل کمپین شروع کړ، خپل مقابله یې خلاف شروع کړی ده، دا د حوصله ابزای د پاره هغه ته دومره غټ ایوارډ ورکړی او غټه خبره ده زموږ لپاره.
په سوات کې د ملاله یوسفزی وروسته دغه درېیمه جینۍ ده چې په نړیوال کچ ایوارډ ګټي. دې نه مخکې د سیدو شریف تبسم ادان هم د زنانو حقونو لپاره په کار کولو د امریکې نه د حوصله مندې ښځې ایوارډ ګټلی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ضلعي حکومتونو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر نعت الله وایي چې د تعلیم په اړه د ستونزو د هوارولو او د اسانتیاو پورا کولو په اړه دوی به مرسته کوي، خو د خیبر پښتونخوا د استادانو ته تنظیم وینا ده چې که په حکومتي لاسوهنه په سکولونو کې جاری وي نو د دوی ستونزې به ورسره زیاتې شي. د زلان یوسف زینه نور حال اورو.
د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله مشال رډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د معیار په ښه کولو زور اچولی دی او د نوي بلدیاتي نظام سره به د تعلیم معیار ښه کول نور هم آسان شي، ځکه چې د ضلعي حکومتونو د کلو په کچه نمایندګان له ځایي ستونزو تر ټولو زیات خبر وي.
دای تبا صوبایي حکومت گائیډلاینز لګی چې دای تکم فند ملاویږي، راغه فند یو ایسا بادي خامخا په تعلیم باندې لګی، سکولونو باندې به لګی، سکولونو به بهتري به لګی. دین علاوه د دوی په منډیټ کې داوم دا چې دوی به مانیټرینګ کوي، سکول کې به ډیوټي چیک کوي، ابسنتیزم به چیک کوي. درېمه داوم دا چې دوی د ټیچرز ریکروټمنټ به بر وخت انشور کوي. او څلورمه دا چې هغه صوبایي حکومت ته لکه ریکمنډیشنز او سفارشات را لګي د سکولو د ضرورتونو.
خود پرائمری سکولونو د استادانو د تنظیم د خیبر پښتونخوا صدر ملک خالد وای چې دوی په سکولونو کې د صوبایي او قومي سملو د غړو لاسوهنې څخه تنگ دي او د ضلعي حکومتونو سره به په تعلیمي ادارو کې سیاسي لاسوهنه نور هم زیاته شي.
نو الریډي چې کوم دي سیاسي مداخله ته دوه متنګ یو ایم پی ایز راځي او په خپل مرزه باندې استاد پورته کوي او استاد ترانسفر کوي او هغه سره کوم دي د ماشومان مستقبل سے کم دین آگاہ پخیدوں نہ پخرا وید ہوگی خبر دار ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے مضبوط کرے سی ادارے بھی مضبوط کرے سی شعبہ کے اسکولوں کم سربراہان دی اگر دونوں با اختیار کرے سی تو چرے اور دیکھ کی خامی بھی چاہ سربراہان سے کم دی اگوی فوری طور باندھی
د پیښور ضلع حکومت ناظم ارباب عاصم زمونږ د تماس نیولو هڅو ته هیڅ ځواب ورنکړو خو د سوابیا ضلع ناظم امیر رحمان وایي چې دوی به د بې ځایه لاسوهنې پر ځای د ادارو د ښه والي لپاره کار کوي
کنسرن نمنګ ری تیوی ڈپارٹمنٹ سوال تا کی بھائی منګ د سو صبحی پریم ورک دن نچ صبح سر کمرہ دی پاره تا زاوے خپل عمل درآمد کړي موږ سره کمرہ دی اوی باندې ک نمنګ خپل لانی د سو ډیسټربنس او د سپیرا کول یا د حالات جوړ نه غواړو
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا تعلیمی بجټ کې د سیووالی باوجود هم د صبح په زیاتره کلیوالو سیمو کې د داسې سکولونو شمیره زیاته ده چې پکې د ماشومان او د ناشتي کوټې کمی دي او ماشومان د سکول په دالان او یا هم په اډیرو کې زده کړې ترلاسه کوي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
داسې حال کې چې قبایلي سیمې د جنگ او بېقرارۍ په لمن کې دي د فاټانه د پارلمان غړي د امنیت پر ځای کولو او پرمختیا په غرض د قبایلي سیمو لپاره د یو آئینی حیثیت غوښتنه کوي په دغه د پښتون ملت پاله ګوندونو دریس څه دی د شاهین بنیري نه اورو
د کرنه چې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په قامی سملې کې د فاټا د حیثیت په اړه یو آئینی ترمیمی بل جمع کړی دی قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بحث یو ځل بیا تود شوی دی خو د فاټا د آئینی حیثیت پاړه د پښتون ملت پالو ګوندونو دریز یو نه دی د پښتونخوا ملی عوامي ګوند یو مخکخ او سنیټر عثمان کاکړ وایي چونکې تاریخي لحاظ سره قبایلي سیمې یو آزاد او خپلواک حیثیت لري نو باید دغه دې برقرار وساتل شي نوموړی زیاتوي
پښتونخوا ملي عوام پارټي دا موقف ته چې وروره د پاټا کې شهر تبدیلی آئینی راځي دا به د پاټا د ولس په خوښي نہ گورنر دے تھے کی نہ بے نور چوک تھے کی نہ بے اسلام آباد والا دے تھے کی دویم دا دج دا پاٹھا جدا یا دا منجنی پشتونخوا یا آزاد پشتون قبائل سے دی دا دوی پکار دی سی منتخب کونسل ری یعنی منتخب جرگائی دولس پا اوٹ بھئی منتخب جرگیزا لدے منتخب کونسل زا منتخب ایگزیکٹیوی اور بیا دا پاٹھا کچکم گورنری دا پکار دی لپاٹھائی و اغم دولس پا اوٹ باندی
عوامی نشتلگون په قبایلی سیمو کې د اصلاحات غوښتنه کوي او وایي چې باید قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډ کړل شي د عوامی نشتلگون یو مشر او د پارلیمان په خوانی غړي بشرا گوهر وایي د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د یو ځای کېدو سره به د پښتنو یو پیاوړی صوبه جوړ شي بشرا گوهر وایي بلخوا د قامی وطن گند مشران وائی چه پا پاکستان کی پختانه پا دریو برخو کی وشل شوی دی چه لکبل د دوی قامی حیثیت اغیزمن شوی دی د قامی وطن گند مرکزی ویان سلیم خان ایڈوکیٹ وائی
قبائلی علاقے او جنوبی پختونخوا او زمنگ دا شمالی پختونخوا دا یو شکنا نو زمنگ کم از کم سو یو او یا قومی سملے سیتونه زمنگ جوری یو او یا زمنگ بیو دیر غختلے او دیر کتلے قوت پشی دا پختونو دا پاکستان پا پارلیمنٹ کے کرا چیرے منگا اگور گنا نو پختانا مطلب دار چھ پسلور جائے کہ تقسیم لیو خو افغانستان نے جب منز کے ڈورین کر خدا و غزان لے جدا مملکت تے منگ پر یہ ملک کے مطلب پدری جائے کہ منگا ساتھ لیو گنا تو منگ خود وقت ادا دریز دے زمنگ دا پاٹے کہ منگ دا پختنو یو صوبہ واڈو ٹول چھ پختانا تو کہ ٹول یو زیشی
د دې سره سم د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د دریز لري چې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د جغرافیې له نظره په یو تار کې پیرل شوې دي نو لدی کبله باید دا یو صوبه شي
دا لار چې د دې پهلا صوبه بشي دا خو سره نه ممکنه نه ده ځکه چې قبایل جغرافیا وګړه دا یو پړې دي د دې کې د سره نه هایوی نشته په خپلو کې او که چېرته دا وایي چې دارو خلافه په فاټه کې کمی جوړوي نو دا به بیا په فاټاتو وګوري دویم طریقه چې کوم ده چې ایا موجوده حالت کې پاتې شي نو موجوده حالت خو ډېر زیات راورسول کړم موجوده سیار پولیټیکلی او نظام ټیک وي نو دا قبایل به اتریش لکه به کور ولی و پنځه پنځوس زره به شهیدان ولی و دا دا نمونه به مور به پلاره به څنګه و داسې بې اوازه به څنګه و واحده لاره یې دا ده چې دغه په صوبه کې زم شي.
د یادونه وردا چې قبایلی ولس د ډیر مودینا په اف سی آر کې د بدلونونو سره سره په قبایلی سیمو کې د صحت، تعلیم او روزګار د اسانتیا او غوښتنه کوي، خو په دغه اړه لا د مرکزی حکومت له خوا کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي.
شاهین بنریو چې راپور تاسو ته وړاندې کوو اوریدونکو، دولس نیمې بجې دي. بیا هم د شاهین بنری نه د خبرنو لنډیز اورو.
مشهد دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلي دی افغانستان او پاکستان دواړه دی تجمن دي چې خپل خاوره بعد یو بل پر ضد استعمال دوتا پرې نک دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. له ازادي ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې نوموړي ویلي دي چې سیاسي مشران باید د هیواد په وده کې خپل کردار ادا کړي. د ملالہ یوسفزئی نورستو د سوات یوې بلې جینۍ حدیقه بشیر د بشری دوستۍ نړیواله جایزه ګټلې ده. ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په سند کې په یو درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان په موضوع خبرې وشي. د جرمني او امریکا د بارنو چارو وزیرانو موافقه کړې چې په اروپا کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د پایته رسیدو لپاره بعد د خپلو هیوادونو هڅې نور هم غښتلې کړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو طاقتونو ترمنځ پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. او د مراکش لوی سرنوال دغه مراکشي وګړي د نیولو خبر ورکړی چې دیارلس کاله یې بې محاکمې په ګوانتنامو زندان کې تیر کړی وي او تیرو ونې خوشې شو.
شاهین بنریو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کو. د خبرونه په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کو پیل به د کورنیو رسپانو نو کوچ زمون همکار احمد الله لستی دی.
وحدت رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پیښور په بډبیر سیمه کې په پی ایف کیم د حمله وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرو د ناپاکو ارادو څخه به پاکستان فوز او قام ایریږي نه او نه به د ترهګرو خلاف فوزي عملیاتو کې کمی راځي. او رسپانه لیکي چې دا خبره په ډاګه ده چې د ورانکارو پر ضد د فیصله ایزو عملیاتو ترسره کېدو وروسته د هیواد دښمنان قبایلي سیمو کې فوز سره د مخ په مخ جګړې توان نه لري، نو ځکه د هیواد په خاریو سیمو کې ګونا ولسی وګړي خزي او ماشومان په نخه کوي. د کم ورسته مثال چې د پیښور په بډه بیره سیمه کې په پی ایف کیمپ تر سره شوی برید دی. ورسپانه لیکي چې د تیر کال راهسه د فوز او قانون نافذ کونکو ادارو لوري ټول هیواد کې د ترهګرۍ وریزي یو څه په شا شوی وي، خو د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لارې ته د هیواد سمولو لپاره ضروری ده چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ لعنت د لمینځه وړلو ترڅنګ خاریو سیمو کې په پټو ترهګرو هم سترګې پټې نه کړې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په هیواد کې په مستقله توګه د امنیت د ټینګښت لپاره قانون نافذ کونکو ادارو ته د بیدار اوسېدو او د ورانکارۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو په اساس د وړاندې څخه د ګامونو اخستو ضرورت دی. آج ورسپانه خپل اداریه افغان حکومت سره د رابطې په فیصله لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پیښور په بډبیره سیمه کې په پی ایف کیمپ حمله نه متعلق ثبوتونه راغونډول کیږي او پاکستان د حمله ټول ثبوتونه افغانستان ته د ورکولو فیصله کړې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان د پاکستان گاونډي ملک دی او پاکستان د افغانستان نه متعلق خپل پالیسی څو وارې واضح کړې ده. دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو لپاره کوششونه روان دي، خو بل خوا د ځنې افغان مشورولۍ لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي چې له وجې ترې بد اعتمادي او مایوسي پیدا کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښې رابطې په راتلونکي کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو لپاره لاره هوارولی شي چې له وجې په دواړو ملکونو کې خوشحالي راتللی شي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دواړه غاړې د یو بل پر ضد د بیانونو په ځای د تعلقات ښه کولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
یا
ډان وسپانې په پاکستان کې د سغدریزه پړه لیکلي چې حکومت هیڅ داسې پلان نه لري چې په عملي کولو سره په ټولنه کې سغدریزي ختمولو کې مرسته وشي. په مقاله کې ویل شوی چې ترهګرۍ په وړاندې د حکومت قومي اکشن پلان نیمګړی دی. د امریکا غږ ریډیو انګلیش ویب سایټ بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو وار بیا د تورونو د لګولو په اړه لیکلي چې که همدا سلسله روانه وي نو د اړیکو د ښه کېدو موقع به له لاسه وځي. د دې دواړو لیکنو غټ ټکي له بشیر ګواښنور
دا نور سپانه لیکي چې د ترهګرې پر ضد د پاکستان په قومي اکشن پلان کې د سخت دریځي د ختمولو لپاره هیڅ نشته. په مقاله کې راغلي دا سیخکاری چې د دې پلان مقصد په سمدستي توګه د ترهګرې خلاف ځینې ګامونه اخیستل دي او د اوږد مهاله مسلو د حل لپاره پکې څه نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي چې تمه کېده چې د پاکستان حکومت به د ترهګرۍ ضد پلان ترڅنګ د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هم یوه پالیسي وړاندې کړي ځکه چې دغه ستونزه ډېر ټولنیز چیلنجونه لري چې د ریاست په سخت کې جرړې کړې دي. په مقاله کې ویل شوی چې د دې پلان جوړېدو نه همیشتي وشوي خو تر اوسه یې د عملي کېدو په اړه اطمینان نشته دی. د ورځپاڼې په خبره په داسې حالاتو کې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت دی د سخت دریځۍ په وړاندې کومه خاصه پالیسي لرلید او یا هم خواهش ولري. ډان ورځپاڼې لیکي چې پاکستان کې کوشش شوی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ضد هغه پالیسیو څخه کار واخیستل شي چې په غربي هیوادونو کې کارول کیږي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په ټولنه کې دغه پالیسۍ نشي کامیابېدلی او په کار ده چې په داسې پلانونو غور وشي چې د ټولنې هره برخه راونغاړي. بلخوا د امریکا غږ ریډیو انګلیش څانګې ویب سایټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو اړیکو لیکي چې دواړو هیوادونو پر یو بل بیلابیل تورونه لګولي. ویب سایټ کې راغلي چې افغانستان د پاکستان دا تور رد کړی چې ویلي وو په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو پر یو مرکز برید افغانستان کې پلان شوی و. څو ورځې وړاندې بډه بیره کې د شوې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی. امریکا غږ لیکلی چې افغانستان بیا بیا ویلي چې د پاکستان لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ځکه ګټور نه دي چې د پاکستان په خاوره میشته افغان طالبان نه پنهکه کوي. اسلام آباد وایي داسې نه ده. امریکا غږ وړاندې لیکي چې پر یو بل د تورونو لګولو له وجې هغه اړیکې بیا ترنګلې شوې چې په دې وروستیو کې یې د ښه کېدو نښې ښکارېدلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د یونان سرحدي ساتونکو پرون د هغو نږدې دیرشو کډوالو لټون پیل کړ چې کښتۍ یې د لیبوس ساحل ته نږدې ډوبه شوې ده. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې شل تنه ژغورل شوي خو د پاتې کسانو پلټنه روانه ده. د دغو کسانو هویت څرګند نه دی. صالح محمد صالح د نړیوالو خبرې اژانسونو په حواله راپور لري.
نږدې دیرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې شل کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي شپږ ویشت تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله پنځه کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه شوه. لا هم د سبندې لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه سوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړې ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې درې لکه کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې له یونان نه نورو اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي. په همدې حال کې کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به د سوریې له زره پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا خپل وضعیت ثابت کړي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې درویشت زره عراقي کډوال به هم د سږ کال تر پایه ومني. تېره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به سل میلیون ډالره بشری مرسته ورکړي.
صالح محمد صالح د ډیپلوماټ مجلل کې په داسې حال کې چې هندستان او افغانستان د ژوند پر ډیرو برخو کې ورتواله لري او ډیلی د افغانستان په سیاسي اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو کې هم مهم رول لري نو ځکه د دواړو هیوادونو ترمنځ ملګرتیا مخ په زیاتېدو ده د لیکنې غټې برخې اورو د اسرائیل مومن
دی ڈپلومیٹ مجلہ لکھے پا افغانستان کے دا امنیت گنگوندیزا سسٹم او یوشمیر نور برخو کے دا پرمختگ پترس کے ہندوستان یو مهم رول لري د افغانستان او ہندوستان د حکومتونو ترمنځ د پیاوړي تعلق پرتا د دوانو هیوادونو ولسونه هم له پخوا راهیسې یو بل ته ډیر نږدې دي په داسې حال کې چې د افغانستان او هندوستان خلک د ډېر مودې راهیسې له یو بل سره کاروبارونه کوي نو ځکه د دوانو هیوادونو خلک د کلتور په ګډون یو شمیر برخو کې یو شانوالی لري همدې کبل افغانان هندوستان یو قسم له خپل کور ګڼي که څه هم څه د باندې یوې لسیزې جګړې افغانستان ځپلې خو بیا هم په دې هیواد کې لوی پرمختګونه شوي د مثال په توګه د طالبانو په وخت کې ښځو ته چې د تعلیم او صحت بنیادي حقونه هم نو ترلاسه اوس د پارلمان 28% برخه جوړوي همدارنګه یو وخت چې په نړۍ کې د افغانستان له نورو هیوادونو سره سفارتي اړیکې د نشت برابرې وي اوس د هندوستان په ګډون نور نړۍ کې څه باندې 50 سفارتي مشن لري په ډیلی کې افغان سفارتخانه چې ښه ډېر وسایل لري د هغو زرګونه افغان زده کوونکو او صحت کارکوونکو مرسته کوي چې دا مهال له خپلو هندي هممنصبو سره په ولسي شخصي او مدني ټولنه کې کار کوي د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز پرمختګونه د نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د هندوستان امریکا او ناټو په څیر د باوري او ستراتیژیکي اتحادیانو پرته ممکن نه وو په داسې حال کې چې هندوستان په هیواد دننه یو شمېر اړتیاوې لري له افغانستان سره یې د کال 2001 راهیسې شاوخوا $2 اربع مرستې کړې او همداراز هندوستان افغانستان ته مرسته ورکوونکی شپږم لوی هیواد دی هندوستان له افغانستان سره په ځانګړې توګه د انفراسټرکچر ادارو پرمختګ کوچنیو پرمختیایي پروژو او د خوراک خوندیتوب په څانګو کې مرسته کوي د 2001 کال راهیسې په زرګونه افغان زده کوونکو په هندوستان کې د هیواد په بورسونو یا سکالرشپ او زده کړې کړي او یو شمېر افغانان خپل هیواد ته له تعلیم او هنر سره ستانه شوي دي او هلته کې د خپل هیواد په ثبات او پرمختګ کې رول لوبوي له دې پرته په زرګونه نور افغان زده کوونکي په خپلو پیسو د هندوستان په مختلفو تعلیمي ادارو کې په زده کړو بوخت دي دغه راز د یو شمېر ترانزیټي ستونزو باوجود تیر کال د ډیلی او کابل ترمنځ د 680 میلیون ډالرو تجارت شوی و د افغانستان او هندوستان د مختلفو ښارونو ترمنځ د اړیکو جوړولو لپاره هم لوی کار روان دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هندوستان ته خپل سفر پر مهال ویلی وو چې کابل او ډیلی د زرګونو په شمیر کې رشتو او په میلیونونو یادونو له یو بل سره تړل شوي دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په نیمه قبایلی سیمه افر لکی مروت کې خاصدار ځواکونه وایي د دې باوجود چې دوی په ډیرو سختو شرایطو کې د سیمې امنیت ساتي قربانۍ ورکوي خو د دې باوجود هم د تیرو شپږو میاشتو نه دوی د تنخانه محرومه ساتل شوي دي همدارنګ کله چې دوی ریټایرډ یا تقاعد شي نو هغه معاوضه چې د پنشن په شکل کې پخوا ورکول کېده په هغه کې هم دوی د ستونزو سره مخامخ دي دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی په ستونزو دې پام وکړي عمر دراز مروت راپور لري
د فرلکی خسادار فورس ریټایرډ صوبیدار میجر دلبر شاوای هر ډول قربانی ورکوي او دوی لپاره هیڅ سماویزه نه وی
شپته کاله نوکری په وکړه نن حکومت ورته چې 60 شه راغله یې تا پنسن نستا ته به نوکری بل چاته ورواړې نو دا غریب چې دا پڅیږي گزاره کوي 65 کال یې دا ډیپټي وکړه جرمونه تیر کړ نه موږ سره لیوی فورس و نه سره پاوز و یا د ګورنمنت خدمت دغه قبایل او دغه خسدار وکړه مهرباني دې وسی چې موږ کوم رول په پایل موږ ته انګریز راکړه دا په غو رول دې موږ ته دا خسداري پاته سي
حاجی عبدالرحمن وای د شپږ میاشتو نه تنخواګانې بندې
څو وارې چې د جرګې سوي دي ای پی ای صاحب سره او ډی سی صاحب سره خلکو نه دا اندازه لګیږي چې میرانشاه ایجنسی څخه چې دی له تر اوسه پورې دا شرط نشته چې د کومې مشته نیولې ده ترخوا خو چې دا ته انګریز وخت نه ونی سه مشته راکړې سوي دي خو لا خو د مشته خپل پنشن راکړې سي او کبه پنشن نه راکړي بیا د مشته هغه حصول ته کوم ته مشته مخشه انګریز یشه وو باقی حساب دته د مشتخپل تنخګانې بلاویر
کلامو چې په دې اړه د لکی مروت ډیپټی کمشنر احسان الله سره تماس ونیو نو دوی وویل د خسادارو تنخواګانې به میلاو شي او د دوی په پینشن هم اوس غور روان شوي.
تنخواګانو مسله داسې پیدا شوه مخکې به کم خسادارونو چې هغه عمر که به د شپېته کاله نه زیات هم شو نو هغه به هغه خپله خسادارۍ تنخوا اخیسته. اوس مطلب دا تنخواګانې او دا ملازمت د ریګولر کولو دپاره د تنخواګانو مخکې مینول بلونه به اوس کمپیوټرایز بلونه شو. دوی ته مونږ دا ریکوست کړی چې تاسو شناختي کارډونه راوړئ چې کم چې طریقه کار دی د هغې چې کوم خپل فارم دی به فیل کوي د نه دې وجه نه دې ته لږ مسله دي خو مونږ کوشش کوو چې څومره اسانۍ ورته پیدا کړی شو نو پیدا کوي ورته انشاءالله.
دا یادونه ده چې قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د پولیټیکل انتظام یې لاندې خسادار فورس د پاکستان جوړېدو وروسته د امنیت ساتلو لپاره برتی شوې چې د ریټایر کېدو نه پس دغه نوکری په خاندان کې د یو کس نه په بل نوم ولیکلې شي خو د دوی رخصتي نه پس د نورو ملازمینو په شان دوی ته پینشن نه ورکوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
لیکوال ستار الوی په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکلی دی چې دا خبره باید ومنل شي چې د هند په سمندر کې گوادر د چین لپاره یوازینی لار نه ده. ستار الوی لیکي په پاکستان کې په حکومتي کچه دا خبره کیږي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري او گوادر بندرګاه د جوړېدو به پاکستان له دولت خوشحالی پاکستان به خوشحالی ترلاسه کړي، په اقتصادي لحاظ به پیاوړی شي او د ملک سیمه ایز اهمیت به ومنل شي. خو د لیکوال په خبره د دې امکانات ځکه ډیر نشته چې دا پروژه کلک اراده غواړي چې په پاکستان کې د حکومتونو سره نشته. شاهین بنیرو په دې اړه نور تفصیل.
ستار الوی لیکي په پاکستان کې په حکومتي کچه دا خبره کیږي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري او گوادر بندرګاه جوړېده به پاکستان له دولت او خوشحالي راوړي او د ملک سیمه ایز اهمیت به ومنل شي. د لیکوال په خبره د دې امکانات ځکه ډیر لږ دي چې دا پروژه کلک اراده غواړي چې په پاکستان کې د حکومتونو سره نشته. لیکوال وړاندې لیکي دا د گوادر خبره مونږ د تیرو ډیرو کلونو نه کوو خو تر اوسه پکې لا بریالي شوي نه یو. په تیرو وختونو کې مونږ کتلی دي چې کله حکومتونه یو کار سرته نشي رسولی نو په نیمه کې پرېږدي. په کال 2006 کې چین د پاکستان په خواست د گوادر د وړومبې برخې لپاره 198 میلیونه ډالره ورکړل خو د هغې نه وروسته په دغه پروژه نور کار ونه شو. دا پروژه درې برخې لري. دویمه دا چې پاکستان چین ته د کاشغر گوادر د اقتصادي راهداري په وسیله د سړکونو، پایپ لاین او ریلوې د جوړولو وړاندیز کړی دی. منصوبه دا ده چې د منځني ختیځ نه به تیل راځي، په گوادر کې به په ریفاینرو کې خوندې کیږي او بیا به د سړکونو د جال په وسیله چین ته وړل کیږي. خو د دغه سړکونو او ریلوې د جوړولو لپاره به د چین لخوا سرمایه کارې ته اړتیا وي او کچرې په پاکستان کې د امنیت وضع داسې خراب وي نو چین به دې ته زړه خنکي. درېمه دا چې په بلوچستان کې یاغیتوب دوام لري او بلوچ قبایلي مشران په بلوچستان کې په لویه کچه د بهر ملکی سرمایه کارې مخالفت کوي. هغوی د خپلواکۍ غوښتنه کوي. چین ته ځایي خلک د یو استحصال کوونکي هیواد په سترګه ګوري. ستار الوی لیکي د هند په سمندرګي کې گوادر د چین لپاره یوازینې لار نه ده. بیجنګ لوړاندې په سریلنکا کې د همبانتوتا بندرګاه او په بنگلادیش کې د چټاګانګ په بندرګاه کار کړی دی. په میانمار کې چین د کیاک پویو او سیتوی بندرګاه ته د رسیدو لپاره ډیمونه جوړی او سړکونه او پایپ لاینونه غځوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان په کوټه ښار کې یو غیر سرکاري تنظیم د نومیالي پښتون مشر عبدالصمد خان اچکزي په نامه د صوبې هغو کسانو ته د جایزو یا د ایوارډونو ورکولو اعلان کړی دی کومو چې په خپلو څانګو کې د وطن، سیمې او انسانیت لپاره خدمت کړی دی. د دغه تنظیم مشران وایي چې دغه جایزې یا ایوارډونه به د عبدالصمد خان اچکزي د تلین په ورځ یعنې د ډسمبر په 2 نیټه خلکو ته دغو کسانو ته چې نامینیټ شوي وی یا کاندید شوی ورکول کی. لکوټینا نیاز مساخیل نور حال رکھوي.
د غیر سرکاري تنظیم سیرم سیکیټر او د خان شهید ایوارډ د پروسې یو له تنظیم کوونکو اویس جدون د دغه پروژې په اړه ویل
موږ مختلف کټګوریز کې مختلف جوبو کې چې کومه خلق نمایا کارکردګي ښکاره کوي دا ایوارډ موږ هغه ته ورکو او سره چې کم ادارې دي فلای کارونه کوي رفای کارونه کوي دا ایوارډ موږ هغه ته ورکو چې به دې حوصله افزای شي او دې پر مخ دې مخته راشي
اویس جدون زیاته کړه غوره وګڼله چې ایوارډ ته د خان شهید عبدالصمد خان اسکزی نوم ورکړي
د خان شهید نیمای زیات ژوند په جیلو کې تیر شو د دې فکر فلسفه دا یو شخصیت نه و دا دې یو نظریه و یو فکر و یو فلسفه و موږ د دنیا ته دا ښکار کوو چې به د خپل قوم لپاره خپل ولست لپاره د دې سنت خدمات دی
اویس جدون په دغه اړه جایزې یا ایوارډ ته د کاغذان جمع کولو پر طریقې کار صدا سی ویل
د دې موږ له سی وی په شکل خپل ډیټا موږ له آستي موږ به هغه سی وی جمع کوو بیا شارټ لیست کوو خلک بیا موږ آزاد انډیپندنت کمیټې ته ا کمیټي کې موږ د هر طبقه فکر سره تعلق لري آخري تاریخ د کاغذاتو د سی وی جمع کولو آخري تاریخ 11 اکتوبر ده
د سیرم په نامه غیر سرکاري اداره وایي دوی پلان لري چې د خان شهید په نامه د جایزې یا ایوارډ ویش به د خان شهید د تلین په ورځ یعنی د رواني دسمبر میاشتې پر دویمې نیټې کوي
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نوري اوس هم د اختر په اړه یو راپور اوریدونکو د اختر په ورځو کې به مشال رادیو ځانګړي پروګرامونه هم درته لري او د پیښور د رؤیت هلال کمیټې د اعلان تر مخه اختر به د رواني میاشتې په 24 تاریخ وي او یعنی د راتلونکي زیارت په ورځ په پیښور او شاوخوا سیمو کې د اختر لپاره تیاریانې روانې دي چونکې لوی اختر د قربانۍ اختر وي نو خلک د څارویو د نیولو لپاره منډیانو ته روان دي بل پلو ضلعي حکومتونو هم ځینې انتظامات نیولي دي او دوی هڅه کوي چې د څارویو د قاچاق مخه هم ونیسي شبیر جان له پیښور نور حال راکوي
خیبر پختونخوا کې مقامی رؤیت هلال کمیټې لوی اختر د رواني میاشت په 24 نیټه اعلان کړی دی بلخوا د ملک د نورو برخو په شان د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې هم د لوی اختر تیاریانی په خړو روانې دي د سارو میلې لګیدلې دي خلک د سارو اخیستو لپاره دغه میلو ته ځي او د قربانۍ لپاره ساروي خوښوي خو بلخوا د پیښور ضلعي انتظامي د ښار دننه په غیر قانوني د سارو میلو د څرمنو راجمع کولو د څرمنو خرڅولو او دې لپاره د لوډ سپیکر په استعمال باندې بندیزونه لګولي دي د ضلعي انتظامي ویان فیروز شاه پدیره کې مشال ریډو ته وایي بلخوا میلې ته راغلی یو کس اشفاق خان د حکومت دا ګام ستایي او وایي چې باید عام ولس د حکومت په دغې هدایتو باندې عمل وکړي دا سارو په حق له دوی ویل چې په میلو کې څاروي ګران دي خو ولې د خپل وس مطابق به څاروي اخلي
یاره جی دا خو ډېره خبره ده چې دا میلې په دا سړکونه هم کولو وي او دا یو ځای په ځای باندې دا میلې په خپل خپلځینو باندې ولګي او دا د دې په وجه باندې ځای په ځای باندې ګندګي هر ځای ګندګیري مې او ځای په ځای د مختلف بیماریو د دې نه جوړېږي د دې په وجه باندې دا ډېره ښه ګوداګر اقدام دی چې دا وشي نو ډېره ښه خبره ده
د پامول دا چې دغه علاوه د پیښور ضلعي انتظامي د دفاع یو سل څلور څلوېښت لاندې په بازارونو کې د ماشومانو د لوبو وسلو خرڅولو او اخیستو باندې هم بندیز لګولی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډیر زر به هغو زرګونو کورنیو سره د خوراکي توکیو د ژوند د اړتیاو مرسته وشي چې په دې وروستیو کې د بدامنیو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي نور حال د جلال آباد نه د مشال رډیو خبریال باز محمد عبد په دې راپور کې راکوي
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یکشنبې په ورځ د بیړنۍ کمیټې یو ناسته رابللې وه چې هغه بې ځایه شو کورنیو ته مرستې ورسوي چې په دې وروستیو کې له خپلو سیمو څخه د بدامنیو له امله راوتي او د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې له سرپناه پرته له ستونزو ډک ژوند تیروي سلیم خان کندوزی په دغه ناسته کې وویل چې په لومړي سر کې به له 2000 نه تر 2200 پورې کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورورسوي
خو ابتدایي ارقام دي چې کېدای شي 10000 نه تر 2000 پورې فامیله کېدای شي چې بې ځای شوي ځکه هغه اول ارقام عریضې د خلکو دغسې ښیي باید تاسو سره واضح کړو چې موږ په اساس د یو لایحه او په اساس د یو پروسیجر د کورنۍ کومې کورنۍ چې بې ځای کېږي هغې ته کومکونه ورکوو
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزي وویل کومې سیمې چې دوی ته سپارل شوې وي هلته د رسنیو په وړاندې په شفافه توګه مرستې رسولې دي.
چې مرسته اخلي د دوی بشري کرامت چي دی یو څه زیانمن کیږي، د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کیږي، بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپیریال چې څنګه دی، چې څنګه یو داخلي بېځایه شوی حقوق لري، په هغه شکل باندې پراختیا سره نه ده آماده کیږي.
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وویل چې دوی د یو ګډ ټیم په واسطه کورنۍ سروي کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي.
چې څونه کډوال راشي موږ دوی دپاره مرسته لرو، تیار په ګودامو کې شته ده. دغه ټولو خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چیرته کوم کډوال پیدا کړ، یعنی موږ ته معرفي کوي، موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بېځایه شوو کورنیو سره په مرستندویو ټولنو پر داسې مهال غږ کیږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي د دغه عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
او د خبرونې په دې برخه کې یو غزل اورو د عبید خان په واسه کې.
دنیا
دے پروت بی دما دخبل نگار پتما حنیف دے پروت بی دما دخبل نگار پتما سرگی پلار گوری سڑرا لکار گوری سرگی پلار